فکر له ازادي رادیو نه
سلامونه ستړي مشه ځوان فکر پروګرام ته مو زه فريده سيال د شفيق يار د تخنيکي چارو په سمبلخ تر کلی کوم د طالبانو د اطلاعات او کلتور د خبرونو د چارو سرپرست موین ضیاء الحق حقمل د عقرب میاشتې په نمړیو کې په کابل کې پیویناست کې ویلي وو تر اوسه له بازارونو څلور سوه عنوانه داسې کتابونه راټول کړي دي چې په خبره یې د افغانستان له ملي ګټو او ارزښتونو سره په ټکر کې وه. له دې وروسته فرانس پرس خبري اژانس راپور ورکړ چې طالب چارواکي هڅه کوي د غیر اسلامي محتویاتو په پلمه د افغانستان له کتابتونونو د دغې ډلې ضد کتابونه لرې کړي. تر دې وړاندې ځینو لیکوالانو او د خبرندویو ټولنو مسؤلینو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې طالبانو داسې کتابونه هم راټول کړي چې منځپانګه یې د اسلامي او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې نه، بلکې په ځینو مواردو کې د دوی د فکر خلاف وه. له دې وروسته د کابل، ننګرهار او خوست ولایتونو په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د هغو کسانو پر فعالیتونو هم بندیزونه ولګول شول چې په وړیا توګه یې خلکو ته کتابونه ویشل. خو ولی طالبان دا کتابونه راټولوي؟ واقعا د ټولو شوو کتابونو محتوا د اسلامي ارزښتونو او افغاني ارزښتونو سره په ټکر کې و. نن پر همدې موضوع بحث کوو او د هغو کتابونو لیکوالان مو په خبرونه کې ملمانه دي چې په افغانستان کې د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی دی. لو دوی په پښتو چې په کتابونو کې داسې څلې کلي او چې په افغانستان کې پر خبرولو بندیز لګول شوی، په ټوله کې کوم کتابونه چې په افغانستان کې پر خبرولو بندیز لګول شوی دی، محتوا یې څه ده، که دوی په اړه معلومات لري لتري وپښتو. همدارنګه دا چې د کتابونو راټولول د اسوانانو د مطالعې په فرهنګ چې په افغانستان کې لاله پخوا کمرنګه و نور څومره اغېز کولی شي، پر دې مسایل به هم د میلمنو نظر واخ. په خبرونه کې نصره میلمانه هر یو لیکوال او د امنیت شورا پخوانی ویانت رحمت الله اندړ او لیکوال او ژباړن عیسا ستانک سیدی، تاسې دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. فکر کوم اندړ صاحب را سره په پروګرام کې شته. اندړ صاحب تاسې ستړي مشئ، وخت مو په خیر، مننه چې وخت مو راکړ او پروګرام کې مو ګډون وکړه. په پیل کې لتاس یورم تاسیم دغه لیکوالانو په کتار کې استه چې په افغانستان کې مو د کتابونو پر خپرولو بندیز لګول شوی، د دې کتابونو په اړه مو راته وایاست.
زما یوازې دوه کتابونه چاپ شوي دي او هغه هم دي په دې وروستیو کلونو کې، تقریبا په 2019 کال کې چاپ شوی وو، کله 2020 کال کې په اواخرو کې چاپ شوی وو. د یو کتاب نوم هم شل مقالې دی او په هغه کې تقریبا همدغه شل مقالې شاوخوا را یو ځای شوې وي. داسې مقالې د یوې موضوع اړوند نه وي، په همدې خاطر باندې د شل مقالو نوم پکې باندې کېښودل، یعنی په بېلابېلو موضوعاتو پورې اړه درلوده، ځینې سیاسي وي، ځینې ټولنیزې موضوعات وي. که موږ د مقالې په هغه علمي چوکاټ کې مقاله تعریفوو، دا داسې علمي مقالې هم نه وي، خو ټولنیزې، لکه ټولنیز اخبارونو ځینې ویب سایټونو ته او ځینې مې پخپله باندې همدغسې خپرې کړې وي. نو دې ته مې لیکلې وي هماغه مقالو مجموعه مې وه، یو کتاب د شل مقالو په نامه باندې. بل کتاب د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په سیرت کې بخنه او تسامح، دا دغه کتاب وو. په دې کتاب کې یوازې درې تحقیقي داسې علمي مقالې وې. هغه لومړی مقالې همدغه عنوان چې ما ووایو، د کتاب عنوان همدغه د دې مقالې عنوان هم وو او دا لومړی مقاله وه. او دوهمه مقاله د ښځو په اړه باندې وه، په بدو کې د ښځو ورکړه ناوړه دود. دا مقاله هم زه یو وخت تر دې مرکز امنیت شورا سره کارمند سم، له دوی سره کار وکم، تر دې له مخه زه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې د دینی چارو مشاور وم. هغه مهال ماته پوهان باوري صاحب، خدای پاک دې رحمتونه پی باندې وکړي، هغه یو سیمینار جوړ کړی و په خوست کې او ماته یې دنده سپارلې وه ستاسو په دې موضوع باندې له دیني اړخه یوه لیکنه وکړي. نو هغه ما یوه علمي مقاله لیکلې وه. نو یوه مقاله دوهم همدا وه، او دریمه مقاله د مکې لار په نامه باندې زما یوه خپرونه وله، شیبه راډیو سره مې یوه خپرونه وه، د روژې اړوند مسایل وو. اصلا هغه د خپرونې نوم مکی لار و او دا به تر روژې له مخې یعنی تر روژه مات بخنه غواړم تر روژه مات له مخې یو ساعت خپرېدمه په هغه کې به اوریدونکو سوالونه او پوښتنې کولې. په لومړۍ برخه کې به ما د روژې اړوند معلومات وړاندې کول او تقریبا یوه میاشت خپرونه وه. دا خپرونه مې ټوله سره رایوځای کړې وه، هماغه معلومات چې ما رایوځای کړي وو د روژې اړوند او هماغه دغه پوښتنې وې ځینې او د روژې په اړه باندې د اوریدونکو پوښتنې وې او د هغو ته جوابونه وو، دا هم سره رایوځای کړي وو. دا درې مقالې وې او د دې کتاب منځپانګه یې جوړوله.
اندر صاحب تاسو چې د کوم مسایل تشریح کړل دي ته په کتو باندې کوم خبره چې طالبانو کړې چې دوی د اسلامي ارزښتونو خلاف کتابونه چې د اسلامي او د افغانستان د ملي ګټو سره په ټکر کې کتابونه وغیرہ ټول کړی دي، تاسو په دې کتابونو کې لکه څنګه چې تاسو تشریح کړل څه فکر کوئ؟ چرته ستونزه و چې لکه دغه دوه ټکي په کې چرته یا چې تاسو خو دا ټول کتابونه اسلامي دي؟
لومړی کتاب ځینې سیاسي موضوعات درلودو او ځینې داسې موضوعات درلودو شاید طالبان ته به خوند نه وي ورکړی. البته د اسلامي او دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو په خلاف باندې خو هیڅ کتاب هم نه و. که یو څوک مسلمان وي او په افغان وي هغه به ول د خپل کلتور په خلاف باندې خبره کوي او هغه به ول د اسلام په خلاف باندې خبره کوي. او پاتې سو د طالبانو خبره سي طالبان په دې بنیاد باندې ټولوي چې هغه د کلتور او د دین په خلاف یا د دیني ارزښتونو او د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې دي. دا خبره اصلا غلطه ده. طالبان نه د دین استاد دي او نه موږ وایو چې طالب کوم کار کوي نو دای به منظور به همدا وي چې د دینی او کلتوري ارزښتونه په پام کې دي. نه، داسې خبره نه ده. طالب خپل په اصول باندې څنګه دیني دی پخې په باندې یي، طالب خپل په اصول باندې څنګه کلتوري دی دیني پخې په باندې یي. همدا اوس د یو لاند مثال به زیات کم نور تفصيلات ته هم نزو. دا د نجونو د تعلیم مسله ده. دا پر د نجونو د تعلیم مسله ده. سهم دي ټولنې او د غولس کلتوري حق ته هم دیني حق ته الله ټول لنور نړۍ ته هم وګوره. د دې د درې کاله اوس په دې په دروغو باندې ګوره کا په لومړي ورځ باندې ویلای واس دا لدینی لحاظه دغه حق دی خځې نسته دی خلک به ورسره منلی وایي زه خو د دیني استدلال دی. دوی په دروغو باندې خلک غولوي، یعنی حکومتداري داسې کی خلک غولوي، دروغ ورته وایي، وای دا تر شرایط نه دی برابر، بیا وای تر امر ساني پوری ماتل دی. بل اخره ګوره د طالبانو د یو نظام او د هر نظام رسمي موقف هغه یې یا اسی تبلیغاتی جبه څوک کاروي. د طالبانو تبلیغاتی جبه ته تاسو وګورئ دی او وی څوای هغه اده ټول وای وای څو پورې طالبانی تر وګو پورې د انجنونو د مکاتبو دروازه نه خلاصي، پانتون خو په آزاد پرې مورد د تعلیمي خصوصي سکتور دی. طالب کوای چې د انجنونو زده کړو ته شرایط نه دی برابر، نو خصوصي سکتور خو ته برابر کړی وو، ته ولې دی غو مخنسي؟ اصلا ل طالب سره او د طالب په اړه باندې دا ویل سي د اسلامي او دینی ارزښتونو ته په کتو باندې کتابونه بند کړی، دا غلط خبره ده. اصلي خبره استبدادي رژیمونه دي. استبدادي رژیمونه د ځان په خلاف باندې یو وړه خبره نسی تحمل کولای، یو وړ انتقاد نسی تحمل کولای.
په بخنه سره ساس خبره مقطع کوم، دا چې د دوی رژیم استبدادي د ساس خبره باندې او نیوه کنه شي برداشت کولای، هغه په کتاب کې وی، هغه په مقاله کې وی، هغه په لیکنه کې وی، هغه د فیسبوک په پوسټ کې وی. خو دوی دغه کار د اسلام تر نوم باندې، د افغانستان د ملي ګټو تر نوم باندې، په ټول کې اسلامي ارزښتونو خلاف په نوم باندې کې یو دوی چې د کتابونو مرټول کړي هم دا وایي چې د اسلامي ارزښتونو خلاف دي. د اسلام کلمه کارول یا د اسلامي ارزښتونو خلاف دغه کلمه کارول، دا څومره په ټولنه کې د افغانانو ترمنځ د اسلام په نوم باندې د یو فرمان ته دی قول کوم طرف ته ډیر زیان رسي؟ اسلام ته ډیر زیان رسي که طالبانو ته؟
ما په لومړي ځل وویل سمو باید طالبان او اسلام سره بیل کو. ځینې خلک داسې فکر کوي طالبان د یو اسلامي نظام داوا کوي نو دوی د اسلام نمائندگان دي، یا په اصطلاح د طالبانو په اړه باندې ویل کېږي دوی ټول له مدرسو فارغ دي او دوی علما دي او علما دي انبیا او وارثان دي. کله چې طالبان واک ته رسېدلي دي او واک ته د دین په نامه باندې رسېدلي دي، له کومه مهاله سي طالب دغه جګړه شروع کړې ده، دغه جګړه د دین په نامه باندې شروع کړې ده او دین ته نهایت زیات زیان رسولی دی. او دغه ستر زیان یې دا دی چې دوی خپله هر کړنه په دین باندې تبرئه کوي او دین د یو چا د شومو چارو د تبرئې لپاره نه دی راغلی. دین الهی دین دی، د الله تعالی لور ته بلنه ده، اصلاح ده، د ټولنې اصلاح ده. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دې خپله ناپاکي په دین باندې پاکه کړي. دین د دې لپاره نه دی راغلی چې یو څوک دې خپله ناوړه چاره په دیني استدلال باندې روغه کړي. دا که عام خلک نه پې باندې پیږي، هغه خلک نه پې باندې پیږي چې هغوی ډېرې دیني زده کړې نه لري، معمولا هغه خلک چې زده کړې لري او خصوصا په دغه د طالبانو په دا اوس کړنه باندې خو هر څوک پوهېږي چې دوی یوازې د دین نوم کاروي، دین د ابزار په شکل باندې کاروي او د دې په ټولنه باندې اثرات ورځ تر بلې زیاتېږي. یوه ورځ له مانه چا پوښتنه وکړه چې په افغاني ټولنو کې، په افغانستان کې د اتیستانو شمیر، بیا خصوصا د پښتنو کې د اتیستانو شمیر زیات شوی دی. ما یو دلیل همدا ورته وویل، بلکله سي دین د ابزارو په توګه باندې وکاريږي. کله سي دین یو څوک د خپل قدرت د بقا او د خپل قدرت د پایښت لپاره وکاري، کله سي دین یو څوک د خپل ځان د هر ناوړې چارې لپاره دلیل وګرځي او تاب خلاف باندې وکاروي، نو طبي خبره ده خلک به همدغسي له دین سره دغسي عکس العمل کوي.
مننه کور ودان اندر سپ تاسو بیرته راوګرځم د کتابونو په اړه به مو ډیر درنه واورو. اوس به هم ورشو ستانگزی صاحب ته، ستانگزی صاحب ته سیم ستړي مشه پروګرام ته بخیر راغلی. دا معلومات پر بنسټ چې موږ راټول کړی دي، په افغانستان کې ساسي په کتابونو باندې هم بندیز لګول شوی دی، خبرولې منه دي. تاسو د خپل کتابونو په اړه ته وایست، د محتوا په اړه وایست، د کتابونو څه وو پکې چې طالبانو خبرول منه کړی دي؟
د ما کتابونه چې طبي دي یا د ارواپوهنې په هکله دي، له نیکه مرغه په هغو بندیز نشته. هغه اوس هم وروستی کتاب مې هم په دې وروستیو کې چاپ شو، خو هغه کتابونه چې ما ژباړلې دي، مثلا د سینوها کتاب چې ډېر پلویان لري او ډېرو کسانو ولوسته، هغه په هغه بندیز لګېدلی دی. البته هغه د یوې خپرندویو ټولنې چې هغه چاپ کړی و، د هغه نه ټول کړي دي، ورته ویل چې دا بیا د چاپ اجازه دې ته نشته. دغه راز د نوح هراری کتاب ما ژباړلی و چې هغه ته بیخي د چاپ اجازه ورنه کړه، حتی کوم ناشر چې غوښتي چاپ یې کړي، یعنی جرأت ونه کړه چې په اصطلاح هسې چاپ کړي چې دوی نوم هم پرې نه وي. نو دغه دوه کتاب یې ما بند کړي دي بازار کې، یعنی اجازه د چاپ نه لري. سینوها خو پخوا چاپ شوی، زلونو باندې چاپ شوی دی، خو د نوح هراری کتاب یې اصلا پرې نه کړ چې چاپ شي. البته اوس ځینو دوستانو په نور چې مثلا پېښور کې دی چې ویلې چې چاپوي، خو بیا هم په افغانستان کې اجازه پیدا نه کړه چې چاپ شي.
د محتوا په اړه ته وایي چې د کتابونو کې د دوه کتابو چې تاسو یاد کړل، یو له هغو کتابونو دي په ځانګړې توګه د دویم کتاب مو چې یاد کړ، په افغانستان کې ځوانان لولي، یو فکر کوم وړاندې چې په دې اړه کومه سروې شو، ول افغانان ناغوي ولي چې دوی دا کتاب لوستل دي. محتوا یې څه ده؟ په ټوله کې د څه مسایل په کې تاسو بیان کړی دي چې طالبانو وخت نه دي؟
د سانسور مسایل د کثرت توجه وکړي. نو هر رژیم چې بي چې هغه په ایدیالوژي ولاړ وي، نو طبي خبره ده ځینې شاید هغوی نه خوښیږي، نه یوازې اسلامي بلکې هر دیکتاتوري رژیم یا هر رژیم چې په یوې ایدیالوژي ولاړ، یا هغه ایدیالوژي دوی د کار او د قوانینو بنسټ وي، نو طبي خبره ده چې هغوی یو شی، یو لړ افکار سره چې دوی په مخالفت کې وي، لوغه مقابل کې دریږي، هغه سانسوروي په هر شکل سي وي. مثلا د سینوها په کتاب کې هیڅ شی نه ستدي اسلام په خلاف وي. د سینوها په کتاب کې یوازې نشه چې ما په ټولو خپل کتابو کې توجه کړې ده، یا چې ژباړلې مې دي، یا د خپل مې چې لیکلي، ما هدف دا و چې انسان فکر کولو ته اړ کړي. مثلا د سینوها په کتاب کې څو څه ولولې، انسان دې ته اړ کړي چې فکر وکړي، په یو خبره شک وکړي، په یو خبره فکر وکړي، او دا فکر نه کوي هغه شی چې د اسلام له دین سره کوم مخالفت ولري. اصلا دا په اسلام پورې تړاو نه لري. زه فکر کوم هغه شی چې استبداد نفي کوي، هغه شی چې دوی هغه کوم شی چې دوی اجنډا وي چې هغه نفي کوي، دوی له سره مخالفت کوي، هغه که حتی د اسلام په خلاف هم نه وي، دوی هغه څه نه غواړي چې دوی ته سوال پیدا شي. مثلا د سینوها په کتاب کې لیکوال په ځلونو ځلو دا خبره کوي چې د ولې لپاره یو جواب پیدا کوي، ولې په پټو سترګو مه منئ، مثلا یو کار کوي، ولې ولې باید دا کار وشي؟ تر اوسه هغه جواب نه وي، هغه ولې، یعنی هغه ولې پوښتنه جواب نه شي، نو منطق هلته کار نه کوي. نو داسې یو شان چې چا ذهن روشانه کوي د استبداد مقابل کې هر څه سوي دوی له هغو سره مخالفت کوي. زه په دې دیني عالم نه یم، په دې اکه ډېر معلومات نه لرم، خو هر حاکم رژیم چې استبدادي حکم لري، یعنی هغه قوانین کوي که هغه اسلام بخی که اسلام وي که هغه یهودیت وي که هغه مسیحیت وي، چې کله په حاکمیت کې راسي طبیعي خبره ده چې نور شیان نفي کوي، چې هغه هر شی دوی مقابل کوي. نو اصلا خبره د دوی د حاکمیت ده، هغه څه چې دوی د اسلام په خلاف نه ده، بلکه هغه څه چې دوی حاکمیت نفي کوي یا دوی حاکمیت سوال لاندې راولي، نو دوی هغه پر بندیز لګوي.
په بخښنه سره نسنګ زسب استاسي پان باندې په دې کتاب کې تاسو یادونه وکړه چې ولی ارزه کې پوښتنه شوې ده، ځواب پیدا کړي د هرې مسلې لپاره. اوس په افغانستان کې د طالبانو تر واک لاندې افغانان باندې کوشش کوي چې هر څه ومنل شي، د اسلام په نوم باندې، د دین په نوم باندې. فکر کوي د دې لپاره په دې کتاب باندې لګول شوی ده، چې یو څوک دغه وړتیا پیدا کوي، فکر کوي، تمرکز کوي په یو موضوع باندې چې وپوښتي ولې د اسلام په نوم په موږ باندې هر څه تطبیقوي، ځکه د کتاب خپرول او چاپول منی کړی دی.
دقیق همدا خبره ده. هر هغه آزاد ټولنه چې په هغه کې فکر آزاد وي، نو هغه کې پرمختګ شته. تاسو یو ګورئ په نتا د کمونیستي رژیمونو یو لوی ضعف چې وروسته ډیرو کارپوهانو په کار کړی ده، په خپل هغه کمونیستي مفکرینو په کار کړی ده، هغوی ویل چې اطلاعاتو پټول او لیوی منبر د اطلاعات راوستل او سانسور د کمونیستي رژیمونو د سقوط یو اصلي سرچینه و، اصلي عامل و. نو دا طبیعي خبره ده چې دوی کوشش کوي چې خپل فکر سیده دوی د اسلام لاري ورته او پوخ پیدا کوي په غو شکل معرفي او فکر کوي چې دغه نه بغیر بل هر څه وي دا د قابل د قبول نه ده. کله چې اندر سب چې دینی عالم په دې اړه ډیر معلومات لري چې په اسلام کې د هر شي لپاره چوکاټونه ستاسو سره فکر آزاد ده. ما حتی په ایران کې چې ایران هم یو اسلامي هیواد ده، اگر چې هلته جن سانسور نه ستا جن خبر استه، خو اسلام ډیر په کلتور پورې دی تړي کړه. مثلا په ایران کې بیا څه آزادي استه، ته مثلا د نو حراري کتابونه چې په ایران کې د چاپ اجازه لري، سه نوحه په ایران کې د چاپ اجازه لري. نو دس آلته اسلامي هیواد، آلته اسلامي شریعت، اسلامي قانون نافذ ده. خو اصلا مشکل زه فکر کوم په دې کې چې کله اسلام یا کله شریعت قانون سي، نو مشکل جوړوي. قانون باید مدني وي، قانون باید انساني وي، ځکه د وخت له اړتیا سره سره باید قانون بدل سي. نو استبداد طبي خبره چې خپل قدرت غواړي وساتي په جامعه کې، او نه غواړي چې قدرت له لاسه ورکړي. دا د انسان طبیعي خواص دي چې غواړي په یو ځای کې د حاکمۍ او قدرت ډیر ولري. تاسو په ډیرو متمدنه هیوادو کې موږ غواړي دا شایسته دي. همدې لپاره مثلا د یو ولسمشر لپاره پارلمان جوړ کړی دی چې دغه کنټرول کړي، یا مثلا انتخابات جوړ کړي دي چې خلکو رایې ده. یعنی د قدرت باید کنټرول شي، کړي قدرت د کنټرول وسیله نه وي، طبیعي خبره د استبداد ده. نو طالبان فکر نه کوم چې په دې دورته مهمه چې کوم د اسلام کوم شي د اسلام په ګټه د کوم کار د اسلام په طرف کې کوم د اسلام لپاره کې، بلکې اصلي هدف دا چې خپل حاکمیت وساتي. او دې لپاره دوی هر هغه فکر چې دوی حاکمیت ته ضربه رسوي، حتی د خلکو ذهن روم کوي چې دوی روشانه سي او پوښتنه وکړي چې په کوم دلیل، په کوم منبع، په کوم سرچینو مثلا تاسو دا کار نه بند کړی دي. نو دې ته دوی جواب نشي درلودای. نو آسان ترین جواب د دینی منابعو استفاده ده، ځکه دینی منابع ډیر اسانه ترجمه کیدای شي په هر خواي اړولای شي. خصوصا که په فقه کې یا په دینی علومو کې ډیر مهارت لري، نو په ډیر اسانه هغه دینی متنونه په خپل ګټه ترجمه کولای شي.
او سن اگزیس کده لدی لا ورتیر شو چې دیو کتاب نه چاپ یا دیو کتاب پیر یو کتاب باندې څومره خپل لیکوال ته ضرر رسي توان ورته کوي، ټولنې ته کوم قشر چې لوستې دی غواړي مطالعه وکړي، او هغوی چې لا ځوانان دي باید فکر په دغه مسایلو باندې خلاص شي، لکه د ټولنې هغه بنسټ ته بیخته دغه کار څومره زیان رسي. مخکې
دې سوال ته جواب ورکړم، یو خبره باید طالبان وومن چې په یوشتمه پیړۍ کې چې نن سبا دی د ټکنالوژي دا ورنم پوسټ ماډرن دا ور دی، ټکنالوژي ټکنالوژي تقریبا هر چته مو یاسر ده. فکر نکوم طالبان دی وکړای سي چې د انسانانو یا د افغانانو ذهن دی محدود کړي او سانسور دی ولګوي. نن سبا تاسو ګورئ چې انټرنیټ هر چته ستا، یعنی هیڅ امکان نه لري طالبان دا شی محدود کړي سي. خو هغه په داسې هیواد کې لکه په افغانستان کې چې تعلیم ته ډیر اړتیا سته چې ذهن پراخولو ته ډیر اړتیا سته. تعلیم یوازې دا نه ده چې مثلا یو شی ووایې حفظ ذکر زده کړې، دا فکر نه کوم چې اوس په دې اوسنۍ نړۍ کې دا خلک په تعلیم کې حساب کړي. تعلیم ډیر پراخ ده، تعلیم لپاره پراخ ذهن د سوال پارونکي ذهن ته اړتیا ده. که ته داسې یو ذهن ونه لرې چې تا پوښتنه راولاړې کړي، چې تا ذهن سوالونه پیدا کړي، چې تا ذهن په یو ګروپ کې د تعامل زمینه برابر نه کړي، دغه تعلیم اوس په درد نه خوري. حتی تاسو د مدرسو کې تعلیم نه چې حفظ ده، بیا دغه حفظ بیرته تکرار ده چې موږ یې نتیجه نن سبا ګورو. ته چې یو شی حفظوي بیرته تکراروي، په دې نه پوهېږي ولې زه حفظوم، ولې تکرارو، او هدف دې څه شي ده. نو کله چې دغه پراخ ذهن په جامعه کې موجود نه وي، نو طبیعي خبره ده چې پیشرفت نه کیږي. ګوره دا خبر اوس ډیره ثابته شوې ده په تعلیم کې، په هر هغه ډګر کې چې خلاقیت نه وي هغه پرمختګ نه کوي. او خلاقیت یوازې په هغه چې پیدا کیږي چې هلته آزادي د بیان وي، آزادي د فکر وي. که فکر دې آزاد نه وي، خلاقیت نشته، پرمختګ نشته، او تا ته چوکاټ نه رسېږي، ته لږ نه وتای نشې.
او فکر نه کوي دا هغه څه دي چې طالبان غواړي اوس؟
طبیعي خبره ده، د طالبانو اصلي هدف همدغه ده چې جامعه منجمده کړي، د څه کې چې د خپل سانسور لاندې اوسه یو څه رقم سدوی هدایت یا معس هدایت
کی. خو سره څه په بخینه سره کله چې تاسو لیکوالان دغه ډول پښتني خلکو ته مخې تکدی په ځانګړي توګه ځوان نسل ته پوس وخت کې د دوی عکس لمال څه وي؟ ځکه موږ په سوشل میډیا کې زیاتره کسان ګورو چې دوی هغه څه چې تاسو وړاندې کوئ لیکوالان وړاندې کوي یو ډول ور سره مخالفت خي، او هغه فکر چې طالبان ورته وړاندې کوي یو ډول ور سره موافق دي. فکر کوي دا د څه تاثیر ده؟ دوی ولې د دغه ډول پښتنو په وړاندې خبرګون خي؟ آیا د دوی فکر لکه څنګه چې طالبان وخت یې جوړ شوی تیار؟
نه، دا فکر دغه چې ګور استبداد په خپل د استبداد تعریف معلوم ده چې کله استبداد یو جامعه کې حاکم شي، نو ځینې کسان یا له ویرې ځینې کسان دي لپاره چې هغه د انسان طبیعي خواص دي چې هر انسان غواړي لږه ټیم، لږه ډلې، لږه ګرو سره روان وسي. ځکه که لږه ګرو سره لاړ نه شي، لږه ټیم سره، لږه ډلې سره، یا خپل خلکو سره وړاندې لاړ نه شي، فکر کوي چې دا منځوي د جامعې وتلی ده. نو ډېر کسان دي لپاره چې دی لکم فکر سره اس شوري نه غیر شوري دي لپاره چلے دي، مثلا د اسلامیت څوک نه باسي، له افغانیت څوک نه باسي، د ډل سره یو ځای ووسی، نو فکر کوي چې په دې ډله کې دي. دا یو نا خدایګا یو شوري او انسان یو طبيعي حالت ده چې دي کې دوی نا خدایګا دوی سره روانيږي او ملکيږي. ولې په حقیقت کې او ډیر کسان له داره طبيعي خبره ده چې کله چې په سوشل میډیا کې یو چټي او شای لیکي او ته د دې جملې لپاره ته باندې کېږي او ته به عزت کېږي، نو طبيعي خبره ده چې ډیر کسان باید احتیاط وکړي. او دا د انسان دفاعي سیستم ده چې باید احتیاط وکړي او ځان یعنی مشکل سره مخامخ نه کړي. علاقه دا هم ده، او بل د انسان طبیعت هم دسته چې دغه دال سره او دغه فکر سره روانيږي. یعنی یو څو وخت بعد دا ورته عادي کېږي، دا د انسان طبيعي عادت ده چې یو څو کاله تیر شي دوی فکر کوي چې همدا روتین ده، همدا نورمال ژوند ده. خو نن سبا یې شي فکر نه کوم، نن سبا یې شي محدودول ناممکنه دي. اصلا امکان نه لري چې دوی طالبان په دې تاسو دي. موږ د ایران مثال لرو، ایران کې زه خپل په ایران کې په کلمه پاتې شوی یم. تاسو د ایران د اولو کلو، د ایران د اخوندانو، د ملایانو د اولو کلو سیاست وګورئ او اوس وګورئ. اوس په ایران کې ښځې بې حجاب ګرځي، هغومره فشار نشته، ولې در هر څه لس کاله مخکې یو نارینه په ټیشرت کې نسو ګرځېده یا دفتر ته نسو کوي. ګورئ دا تفاوت په خپل راځي. دا فکر څوک نشي محدودوي، خصوصا د کتابو پاکله، خصوصا د آزاد فکر پاکله. اوس دغه شی د محدودیت امکان نشته. دا به د طالبانو ته بهتره وي چې د ټولنې سره یو ځای لاړ شي. دا به دوی په ګټه وي که چېرې دوی غواړي خپل بقا غواړي او که دوی غواړي چې خپل اولس راضي کړي، باید له دغه شیانو لاس واخلي.
مننه سرک صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځم. اندر صاحب، که تاسو راته ووایاست مخکې سانیدي صاحب د انټرنیټ او د لاسرسی موضوع یاد کړه، کوم کسان چې غواړي ساسي مقاله ولولي، کسان په افغانستان کې کتابونه ټول شوي دي یا په خبرولو بندیز لګول شوی، آنلاین ساسي دغه مواد لاسرسی وړ دي؟
لومړی زه یو وخت د لومړی ډاکټر صاحب ته سلامونه ونې کې هیله وړاندې کوم. خوشاله يم چې هغه ورما ووینم. د ډاکټر صاحب خبرو کې ایوا وړه داس خبره واسي زی باید لیگ جوړه کمه یا د ما په ذهن کې غلطه وي، دا زه داس وایم چې باید داس وویل چې شاید ډاکټر صاحب مطلب دا نو. ډاکټر صاحب وویل چې اصلا چې شریعت قانون نو دا مشکل به نه، خبره نه ده اصلا لکه مخکې ډاکټر صاحب اول ځل وویل چې ایدیالوژي حاکمه ده خبره به لدین نه یا لشریعت نه اسلامي شریعت اصلا څه شی ده اسلامي شریعت اصلا قران دی او د نبی کریم صلی الله علیه و الی وسلم هغه صحیح احادیث دي اوس لدین قراءتونه او تفسیرونه مختلف دي هغه قراءتونه او تفسیرونه ایدیالوژي کېدای شي د طالب ایدیالوژي سی حاکمای یعنی کله سی طالب ایدئولوژی حاکمای لکه څنګه سی مخ کې ډاکټر صاحب دا خبره مو وکړه سی دوی له دین خپل خواخه باندې تعبیر کول سی دا خبره ډیره پوزه خبره درښتیا هم د قران کریم او د نبوي احادیث دا خپل ټیکست متنونه دي او ټیکست یعنی ادبی متنونه دي او له ادبی متنونو نه مختلف انسانان مختلف تعبیرونه کولای سي نو دا خبره صحیح نه ده سي شريعت وي نو شريعي قانون وي نو ستونزه به نه سي ایدئولوژي حاکمه وي دي یو خاص دین یو خاص قرائت سي یو څوک څنګه تعبیر او تفسیر کوي دی غب خپل خوخه تفسیر او تعبیر حاکمی نو دا ستونزه به وي ز ما دا خبره دي ډاکټر صاحب دیغه خبره دي دغه لپاره کوله شاید ډاکټر صاحب مطلب هم داسې ولا کداز سی بیانو یعنی اصلي مطلب دا نه اوس چیرته شریعت او چیرته قران او چیرته اسلامي شریعت ویلته بستونځوي اصلا چیرته سی کداز هو اس چیرته طالباني شریعت داستونځوي تکس شاید اسلامي شریعت د دې معنی نه دی سی د انجونو مکاتب دی نیوي اسلامي شریعت د دې معنی نه دی سی یو کتاب ولوکا داسې کتاب هم یې سی هغه ایتا په دین باندې اعتراض کوي زیرا علماء دې ټولن ته دې لپاره راولم چې برته دې اعتراض جواب وایم ستام خلیفہ دلته خو اصلا دغه څه هم نه دی یعنی دینی او د کلتوري ارزښتونو خلاف هم دا کتابونه نه دي یوازې طالب د فکر خلاف دي یوازې طالب د استبداد او د ظلم خلاف دي یوازې طالب په وړاندې باندې خلک د خلکو خلک راوي خوي او طالب د همدې په خاطر باندې دا کتابونه بند کړی دي نو زر علامه تاسو سوال
ته اندر څه مخکل دي چې د پښتني دراشي ماته دلته پښتنه پیدا شي یعنی ستاسو په ان باندې کم هیوادونه چې مسلمان هیوادونه دي د افغانستان په څیر باندې دوی کیوازې کشرعي قوانين وی هیڅ اړتیا نشته چې مدني جوړ کړو کنه فکر کوي چې دواړو ته اړتیا ده په اني وخت کې
نه اصلا خبره ده د قران کریم خپل قانون نه دی قران کریم د اسلامي قوانینو لپاره مصدر ریفرنس او مرجع ده لکه څنګه چې کلچر د قانون دی یو اساسي قانون لپاره مصدر او مرجع ده موږ یو اساسي قانون جوړو نو اسلامي شريعت سیاغه قران او حديث دا په نظر کې نيسو بلکې ولنډ خبره بلکې وډیر لنډ خبره کوم دی اسلامي ټولنو لپاره د اسلامي هوادونو لپاره قران او حديث یا اسلامي شريعت په جواز او په نه جواز کې قانون دی اما په امور انتظامیو کې یا په مدني مسایلو کې په هغه کې ولس راولاړي قوانين جوړي ولس راول مثلا دی دغه قوانين دی ترافیکو قوانين اوس د ترافیکو قوانین قران کریم کې خو د ترافیکو قوانین نشته دی د ترافیکو قوانین عام خلک راځي د تا دی بازار او د تا دی ښار او د تا دی سیمه سره مطابق هغه قوانین جوړي نو کوم ووایو چې په اسلامي ټولنو کې یو د جواز او د نه جواز خبره ده په دې اړه باندې د جواز او د نه جواز د قران قانون دی د اسلام قانون دی او اسلامي شریعت مو د قانون دی دغه برخه ریفرنس او مصدر دی او یو انتظامی امور دی اغه مدني چارې دي اغه مدني چارې سي اغه تر ورزني انساني ژوند پوري تړلې اغه بیا خلک راول لري یمدغه برخه جوړوي نو اساسي قانون اصلا په مجموع کې سي دي یو هیواد تر ټولو لوی ملي وثیقه بل لکی او لکه د افغانستان اساسي قانون دا مختلف ریفرنسونه لري شریعت یو ریفرنس او ماخذ او مصدر دی او کلتوري بل ریفرنس او ماخذ او مصدر
یعنی اوس چې د خبره طالبان کوي چې دوی اسلامي شریعت شته بل هیڅ قانون درته نه ده دا اساسي پان باندې سمنه ده
دا یو خصمه نه ده او بل دوی تطبیقول نه سي دا اوس په ادارو کې دي هغه قوانين تطبیقوي چې هغه تیری ادارې دي دا اوس په بانکي سیستم کې ګوره دا اوس بانکي سیستم نه دی چې د افغاني ارزښت ولر دی اوس هم پخواني کډرونه تل کار کوي هغه پخواني پالیسی ده دوی ترڅنګ نور ګڼ دلایل دي ګڼ دلایل دي چې ولې د افغاني ثبات او ارزښت ولر دی یو دلیل دا ده چې هغه پخواني لایحه ده هغه پخواني قوانين دي په ډیرو ادارو کې دي هغه پخواني قوانين او پخواني لایحه عملي کوي کنه هغه بیا چې هغه اسلامي وي ته ولې بیا د تیر نظام ته د غیر اسلامي ویل؟ بیا دې ولې اساسي قانون لغوه کړی دی؟ او که هغه نه یې اسلامي تی ولې عملي کوي؟ اصلا خبره دې نه ده، خبره د طالب د استبداد دی، خبره د طالب د خپل منجمد فکر دی، خبره د طالب د خپل منجمد ایدیالوژي ده. دا خبره
و بخې پختنې ته راشي چې په انلاین توګه ساسي کتابونه یا د نورو لیکوالانو کتابونه د لاسرسي وړ دي کنه؟
بالکل لاسرسي وړ. دا خو استبدادي رژیمونه د لډيري وړي خبره ډاریږي. یوازې د کتاب په کتاب باندې بندیز نه دی، الته د لاسو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته د پنځو ځوانانو پر یوځای کېدو باندې هم بندیز دی، الته په اوغو اجتماعګانو یا په اوغو ټولنیزو چارو باندې سلطه ځوانان یا خلک سره یو ځکی په حکومت باندې بندیز لګولل. زما کتابونه نه بلکې د هر چا کتابونه، اوس خو د انټرنیټ دور دی، اوس خو اړیکتو کې بيخي زیات دی، یو بل سره اړیکې ډېر زیات دي، او بل سافټ د کتابونو سافټ باندې را اسانه کیږي، بل هر څوک خپل ځان ته یو میډیا ده. زه په ټوئیټر باندې دولکو دیش سره تقریبا دولکو اتوش سره وو وش سره انت ته دولکو دیش سره وو بوله دولکه وو بوله زه دولکه فالوورز لرم، زه چې خپل کتابونو لینک الته کېدم دولکه کسانو ته رسیږي، یعنی په فیسبوک کې امداسي یو بل دغه ته ورکوما، یو بل ویپانی ته ورکوما، او دما هغه مقاله اکثریت په ویپانو باندې ستدی، یعنی وسم ستدی دا سنسي بغیر له دې چې کتاب ځنی جوړ کم ترغه مخ هم په ویپانو باندې خبرې شوی دي.
من دوه اندر سب ستاسې پان باندې بیا ولې طالبان دومره غټه ملامتي په ځان اخلي، دومره بار په ځان اخلي چې رسنی په دې موضوع باندې باسو کړیا ځوانان راپورته شي وای چې دا کتابونه ولې ټولوي د کتابخانونه، ځکه چې دا خو سرمایه ده په کتابخانه کې کوي که په ارزای کوي، فکر کوي یو څه دومره د لاسرسي وړ وي، دوی ور باندې ولې بندیز لګي؟
خو دغه د طالبانو د جهالت د ناپوهي او د هغه منجمد فکر خبره ده، یعنی هیڅ دلیل دلته نسته ده. یو سړی سی خپل کتاب ل خپل ادرس بل هر چیرته خبرولای سي نو څه معنا لري؟ یعنی سی تی په بندیز لګی په لوی لاس باندې دماغ، یعنی دماغ کتابونه چا نه پیژندل، ځکه سی زه مصروف او ما د خپل کتابونو سی و مل کل چاپ نکړل، ما هیڅ مخکتنه مو نکړه، خلک مخکتنه د کتابو دي لپاره کوي، سلیک تر لګه ترویج او سی تامین او سی خلک ورته را متوجه کوي، او دا غوړه کارم ده. ما د خپل مصروفیتونو لامل ما د خپل کتابونو مخکتنه هم ونکړه، یعنی ډیرو خلکو بزما کتابونه نه پیژندل شي، زه ما کتابونه لیکلي دي کنه مې دي لیکلي، خو د طالب بندول او داخل نور هم متوجي کړو چې تو درې دا کتاب کې وګورو، او په یو شی باندې بندیز ولګيږي په هغه باندې لا هم توجه. زه خپل ژوندۍ مثال درته وایم، زما پلار د خو شهادت قبول کی، زما پلار دینی عالم وو، طبعا ځینی کتابونه یې په یو صندوق کې ځینی کتابونه بند کړی وو، ویل به صدقه کتابونه به تاسو اوس نه ولولئ، دا به ورسته ولولئ. زما به هر وخت ته اندېښ نه وسه، زه به څو وخت لویې کما یا هغه مرحله ته برسېږم چې پلار به اجازه راکړي چې کتابونه وګورم. 200 کتابونه نور پراته ما به هغه نه کتل، خو هغه کتابونه ته به مې اندېښ نه و. نو بندیز خپل په لوی لاس باندې یو کتاب ته کمپاین کول دي، یعنی طالب د دې طالب د ناپوهي او د منجمد فکری او د هغه د امدي د ازادي د بیان په وړاندې باندې دغه دی غلط قدم دی، خودو نه خده ډیر غلط کار دی، باوجود چې شی بندیدای ملسی او د بندیدلو امکان هم نه لري. بل استبدادي نظامونه لډيري وی وړي خبرې نه هم ویریږي، لډيري وړي خبرې نه. ما درته ول شي 15 طالب لس نه پره 15 نه پره دوی ک یو ځای دوه وخت او درې وخت سره راټول سي، څلرم ورځ طالب ورته ولاړی ورته وای ستاس څه کول سره راټول سي. استبدادي رژیمونه همدغه سدي لډیر کوچنی حرکت ویریږي. مخکې ډاکټر صاحب دې خبر ته اشاره وکړه چې د سینوه په کتاب کې یوازې دی ولی جواب دی، هغه عرض سره دې ته متوجه کوي چې ولی، یعنی ته یو کار کوي ولی، دا ولی علت ته دې متوجه کوي کنه، دغه یوازې وړه اختیار ولی، دغه وړې مستبد رژیمونه له همدغه وړې اختیار هم ویریږي. نو دوی داس فکر کوي چې خلک څومره نالوستي وساتي، خلک څومره په توره تاریکی کې وساتي، خلک څومره د پښتني حق ور نه کوي، خلکو ته دغه دغه شعور عام نسی سي، چې شعور کچه دومره لوړ سي سي، یو چارواکي دی، یو طالب دی، یو ملا په مقابل کې راولار سي، مولوي صاحب، ملا صاحب، خلیفہ صاحب، مرشد صاحب، تم انسان یې زم انسان یې، ما ته تر ما لوړ نه یې، ما ته الله تعالی یو ډول پیدا کړی او الله تعالی وایي ان اکرمکم عند الله اتقاکم، بهترین په تاسو کې هغه څوک دی چې هغه الله تعالی نه ویریږي، متقی وي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو حدیث په بنیاد باندې خپل سینې ته اشاره وکړه، وایي التقوا ها هنا، تقوا دلته دی، یعنی په زړه کې دی، تقوا په زړه کې ده. نو فلهذا ما ته د انسانیت په لحاظ باندې یو یو، ته ما فضیلت نه لري. نو که زه دې پوښتنه کومه، زه له تاسو مستقیمه پوښتنه کولی شم، زه دا حق لرم چې له رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه کیږي، حتی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کیږي. په امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سي دي عادل نمونه ده، مسلمان او کافر یمنی دي غ نظام په غ باندې اعتراض کیږي، او داسې وخت په باندې اعتراض کیږي چې د مسلمانانو ته خطاب کوي، هغه یعنی او منبر باندې ولاړ دی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم په منبر او په مسجد کې ولاړ دی، د جمعې خطبه ورکوي، په غ باندې اعتراض کیږي. نو په تا باندې هم اعتراض کیدای شي، دا خبر اصلا طالب نسی اوریدلای، دغه شعور عامول اصلا طالب نه غواړي، باوجود چې دا به عام سي، دا به عامیږي، دا خبره به رسیږي، خو طالب له دی ویریږي چې دا زر ونه رسیږي د خلکو ته. خلک په امدې جهالت او په دې نالوستي کې ساتي، او په دغه ډار کې ساتي چې څوک ته دې په خلاف باندې خبره او سوال.
مننه اندر صاحب کور دی ودان، تاسو بیرته راوګرځم اوریدونکو را سره، ته بیا واستنې ګزی صاحب ته ورشنو. مرته وخت لکم زې مالی کني والی.
السلام علیکم.
سلام ستړی مش افغان صاحب، لنګر هر نه په خیر راغلی. افغان صاحب که نظر لري چې پښتون لري د پروګرام د موضوع په تړه
خوشاله او د خورجان دغه څه بارے ما چې دا زمونږه دولت ته دی مکتب نه سیستم ځلې دی، له زمونږه مکتبونه خو په چوکات کې دي. وزه در ته زه د ټول خلکو ته افغانستان خلکو باندې مې غږ دی، د طالبانو باندې مې غږ دی. ګوره په ننګرهار کې چې دی د جلکانو مکتب چې دی قومندان فدانی د امنیت سره دی، تیار امنیت دي کې دی، هیڅ مشکل نشته. او بی بی زینب مکتب ورته وایي هغه امنیت ملي سره دی، هلته مشکل نشته. هر مکتب سره لوی لوی ارګانونه دي، نو څه خبره مه چې دوی څه مشکل پکې لیدلی دی. دغه کورونو کې چې خلک مکتبونه ویللې ده او کورس ته د دغه ډاکټري دغه به ول دایم بند کړی دی، نو خلک ډېر اوس دا نه وایي چې بند کړی ده. نو دې نه پوهېږم چې دې سیستم ځلیدلی دی. هر مکتب سره غټ غټ ارګانونه دي، پوه شو، دولتي ارګانونه دي، هېڅ مشکل ور سره نشته، پوه شو. سپینګیری سپینګیری
افغان صاحب ستاسو په ان باندې، افغان صاحب ته څه فکر کوي چې ولې طالبان داسې هر موضوع ته واکې راته واکې په ښځو باندې پای ته ورسیږي، ستاسو په ان باندې ولې داسې کوي؟
خورجان ابل ورځ یو یو زه دلته ولاړم په سایکل باندې، سایکل کې ناستم ویلچر کې، نو یو طالب ما سره ستلمې شو کړه، لا ماته وایي چې روزان څنګه ښه جوړ په خیر خیر او خیرت مال ورور ښه، ماته وایي نظامي مایې دي کې ملکی مال زه ملکی مې به مکانه. نو ما ورته دا چې مال خارجه چې ما در سره وړم څه خدمتې او مال پښتنه کې در نو کوم خپاتېږي خو نه وای نه مال خارجه دغه مکتبونه تاسو چې خوشې ته نور د تاسو دولت صحیح دی، مونږ هم دغه خوښ دی. په خوره خبره به بل پله واړه ولا چې مکتب نوم به مې غسل مکتب به خبره ته خبره به بل پله واړه ولا نو ما درې کې مو یاله مال پرې ده چې لاړ شي دوی نه مانی نو پوه شي او والا نو فرید جان خور نه پويګه مننګرار کې خپل شي مکتبونه چې د جلکانو دی کنه غټ غټ ارګانونه خواته دی، پوه شي دولتي ارګانونه، پوه شي نو مشکل نشته. نو پويګه چې خلکو څه سیم ته کې لیدل دی ولا که پويګه فرید جان خور
مننه افغان صاحب خور دی ودان ژوندۍ
اوسه انشاءالله
کبل اوریدون کې نه وي ور به شو خا بل اوریدون کې مشته. نو مور ته وخلې کوم زای مار کې نیواله
مستاسو دې نه اوریدون کې چې ته هم د زابل ولایت شاجل ول فر
تو خې سب ستړی مشي په خیر راغله مهرباني ساسي نظر اورو کڅ پختنم لري
خیر یې سخورکی وندې وسی موږ دا څه نظر لرو په افغانستان کې خو نه د ستړي راه د پوري امنیت سره غلي د خیر څه نه څه مشکلات په تری وخت په پوري خامه خاوي ټول کارونه په یو وار نه سميږي خدای مې ربانه ده نه امید نه ده چې موږ به امیدوار ووسو نو که نړیوال د طالبانو سره اړیکې
افغانستان جنوب ته هم شو په تیرو شلو کلونو کې طالبان والته بریدونه کول او د تیر حکومت پر ضد باندې جګړې کولې، فکر نه کوي دم دوی په وجه باندې دغې سیمې خلکو ته امنیت خراب شوی وو او د دوی په وجه باندې د دوی کورونه نړیدل بمباریانی ور باندې کړي، یعنی که طالبان هلته نه وای دوی بارام وو.
طالبانو ولی علمی کولی، طالبانو په دې سبب علمی کولی چې زموږ سپیڅلی خاوره دا د اشغالګرو د ناټو تر بریدونو لاندې راغلی وو. هغه زموږ پر کور باندې ستا کور ته چې یو څوک درسي ته مجبور یې چې هلته به امنیت په جنګ باندې خرابیږي، نو خامخا به طالبانو جنګ کوو. خو د هغو په مخ کې البته زموږ افغاني عسکر وو، هغه د هغو سترګې وې، دغو خلکو پر موږ چاپې وهلې. ستا په شانې تور سرې خوند یې د شپې له خوبه زه سر تور سر راپورته کولې، هغو ته به درد ویل، نو خامخا به امنیت خرابېدی. اوس امریکایان نشته، ولې جنګونه نشته؟
په بخښنې سره اوس وضعیت په کتو تاسو یادونه وکړه چې باید حوصله وکړو، تغیرات پې ور باندې ناراضي د دې په ځای چې وضعیت ښه کېدو ته لاړ شي، بندیزونه کم شي، ورځ په ورځ ډېرېږي، سسپان باندې ولې؟
نو دا نړیوال دی چې زموږ په افغانستان کې هېڅکله نه غواړي چې امنیت راشي. نو دوی باید دغه مېلمانه ګوره خورکې یو خبر کوم
په بخښنې سره، دا بندیزونه خو نړیوال نه وځکي، دا خو افغانان د افغانانو په وړاندې، که طالبان ځانون ته افغانان وایي بیرته په واکمنان په افغانانو دي، بندیزونه خو په افغانانو وځکيږي. فکر کوي اوس یو ښځه تعلیم نشي کولای، وظیفه نشي کولای، ضرر یې نړیوال ته څه ده؟
د نړیوال دي دا تر دنندې نور شان شته. نړیوال دوه مخه سیاست چلی لاندې بل څه روان دي، سربیره بل څه دي.
زما پوښتنه همدا ده تو خي صاحب، که سیاست هر څه وي اوس امن راغلی، ستاسې په خبره باندې سوله ده، د چا په کور باندې چاپې نه اچول کېږي، ولې د دې په ځای چې طالب چې ځان ته افغان وایي کینی، د یوې افغانې ښځې درد ته دوا شي، لایله زده کړو راګرځوي په کور کې نه، د شرایطو په نوم، د اسلام په نوم باندې، ځکه دا خو د افغان سره معامله ده، دا خو د افغان سره خبرې، دا خو کوم نړیوال سره دغه کار نه لري، دا خو افغان سره، افغان ته ضرر رسوي. فکر نه کوي چې د دې تر شا ولې سیاسي لتونه باید ولټول شي؟
نو د ښځو د تعلیم د بندېدو زه په خپله مخالف یم، دا زه د ښځو حق بولم. خو زه ښه خبره دا بولم چې دغه زموږ په خارج کې مېلمانه دا ستاسو په رادیو کې چې ناستې ستاسو مېلمانه دي، دا دې را ولاړ چې دا د یو لوی هیئت جوړ کړي، ټول خلک دې راسي، مېرمنې دې هم ورسره ملګرې شي، رادې شي، د اسلامي عمارت سره دې شرعي دلایل ووایي، معقول دلایل دې ووایي، نو به دا خبره حل شي. البته طالبان بند دلایل لري، دوی باید قناعت سره ورکړي. دا په رادیو کې مېلمانه، دا په رادیو کې غیبتونه، دا په رادیو کې مسئلې و، حکمونه و، اتقاوې، دا به زما په خیال نتیجه ورنه کړي. ښه خبره دا داسې مستقیما مخ پر مخ طالبان وایي،
فکر کوم چې د اسلامي همکارۍ او سازمان هیوادونو چې هغه د نړۍ د مسلمانانو د هیوادونو مشران دي، په ډله باندې څو ځلې افغانستان ته د طالبان حکومت ته ورغلي دي او دا غوښتنې ورنه کړې دي، ځکه چې هغوی خو هم د نړۍ علما راټول شوي دي په اسلامي همکارۍ او سازمان کې. طالبان نه یې غوښتي دي چې د نجونو پر مخ ښوونځي پرانیزي. خو پر حال کور مودان چاړي کې مو نیولې وه. اندړ صاحب، مخکې له دې نه چې تاسې ته راشم، ستانکزي صاحب ته به ورشم، بیا به دا پوښتنه له تاسې وکړم. ستانکزي صاحب، دغه د کتابونو بندیز او نه چاپولې، تاسې د کتاب یادونه وکړه چې اوس یې پر چاپ باندې بندیز لګول شوی دی، څومره لیکوال ته ضرر رسوي په مالي لحاظ باندې او نور، لکه هغه په تشویقي لحاظ باندې لیکوال بیا زړه ښه کوي چې لیکنه وکړي کنه، او دغې خپله مطالعې ته یا نور کسان چې مطالعه کوي په دې فرهنګ څومره اغېز کوي؟ مهرباني وه.
طبیعي خبره چې لیکوال مایوسه کېږي، دا طبیعي خبره ده، او خصوصا په افغاني ټولنه کې چې لیکوال کله هم په خپل کتاب باندې حق الزحمه نه اخیسته، او د لیکوال لپاره یوازینی شی هغه ده چې دا کتاب چاپېږي او تر خلکو رسیږي، او یو معنوي یو ملاتړ ورته رسیږي. کله په دې پوهېږي چې ما کتاب یو چاته ورسېده، کېدای شي د ذهن په بدلون کې یا کېدای شي د پرمختګ کې یو څه ونډه ولري، خو زیات زیان فکر کوم ناشر ته رسیږي. په داسې یو وخت کې چې موږ تاسو په شلو کلو جمهوریت په وخت کې ولې کتاب چاپ ډیر رونق پیدا کړی او مطالعه د خلکو زیاته شوې، خو اوس ګورو چې ډیر چاپخونه بند شوې، ډیر ناشران له ستونزو سره مخامخ دي. طبی خبره چې کله معاشران کمیږي، کله چاپخونه سقوط کوي نو مطالعه کمیږي او د ضرر ډیر زیات ټولنه ته رسیږي، خصوصا په پښتنو لیکوالانو کې. فکر نه کوم چې داسې لیکوالي چې د کتاب نه د دته مادي ګټه رسېدلې وي، اصلا امکان نه لري په پښتنو ټولنه کې داسې یو چاته د کتاب نظر کوم مادي ګټه ورسېږي، خو له معنوي نظر نه مایوسه کېږي. طبیعي خبره ده، خو یو شایسته چې اوس د هغه وخت نه ده، اوس لیکوال چې هر چېرته دي، پخوا به مثلا داسې و چې یو لیکوال به یو کتاب چاپ کړه نو زرو کسانو به ولوست، که ټول به خرڅ، ځکه زر ټوک نه پاول کې چاټیر نه چاپ ولای. خو اوس په یو فیسبوک پاڼه کې مثلا لس زره کسان چې هغه ولې په یو ور کې، یعنی لیکوال د دې لارې کوي چې جامعه یو شی ور کې. فکر نه کوم چې اوس وخت دا لیکوال ډیر زیات تاثیر دې نظر نه وکړي، خو زیات اغیز به په ناشران وي او زیات اغیز به په لوستون کې وي او په ټولنه کې به ډیر زیات تاثیرات وي.
دا چې سنګزه سپدا چې اوس د پزداکړو باندې بندیز دا او که انجونی خونه شي کولای زده کړی وکړي، راتلونکي نسل هم کوم داسې دوام وکړي، هغه به مزده کړی و نه کړي، او الکان چې دی هغه هم د اقتصادي ستونزې له کبله یا خوندزي او تنزي یا کار کې مطالعه ته وخت نشي پیدا کولای. که دا پروسه داسې دوام وکړي، ساسې باندې ځوان نسل مطالعه و نه کړي، یا هغه ولې پښتنه شي تاسې دا کتاب کې دا و نه وکړه، دا دوی راپورته نه کړي، څومره د ټولنې بنسټ ورسره خرابېږي او دا وضعیت به همداسې دوام وکړي لکه خلک به نه راویښېږي، دا څومره ژور کېدلی شي؟
که مونږ له بده مرغه افغانستان کې مونږ د احصایو او د نظرسنجۍ یا د معلوماتو د راغونډولو یا له پخوا نه اوس داسې کومه مرجع لرو چې دغه د خلکو یا د ټولنې هغه نورمونه معلوم کې او بیا یې وسنجوي چې مثلا یو پروس کال څنګه او سا کال څنګه دي. خو که تاسو د درې کلو مخکې مثلا که داسې یو احصایه وایي چې درې کاله مخکې افغانانو څومره مطالعه کوله، درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل، درې کاله مخکې څومره کسان په بورسو خارج ته تلل، درې کاله مخکې څومره کسان بیرته څومره کادرونه افغانستان ته راتلل، یعنی که تاسو یوازې دغه احصایه واخلئ او له اوسنیو شرایطو سره یې پرتله کړئ چې درې کاله تېر شوي دي، درې کاله د انسان د پرمختګ په ټوله کې د انسان د پرمختګ لپاره ډیر کلونه نه دي، خو طبیعي خبره سړی وروسته پاتې کیږي. دا به تاسو وګورئ چې یو فاجعه ده، یعنی په درې کلو کې افغان یو کېدای شي په سلګونو کلونو وروسته پاتې شوی وي. که چېرې تاسو احصایې راپخته کړئ، یعنی احصایه پیدا شي، له بده مرغه نشته داسې احصایه چې سړی ارزیابي وکړي چې درې کاله مخکې په سلام د موږ د مطالعې سطح څومره وه او اوس څومره ده، پس درې کاله مخکې څومره کتابونه چاپېدل اوس څومره چاپېږي. نو په دې درې کالو کې تاسو ډېر لوی تاثیر کتلی شئ او ډېر لوی اغېز پرېښودلی ده. دا خو ناپېده چې درې کاله مکتبونه بند دي، درې کاله پوهنتونونه بند دي، حتی د نارینهو پوهنتونونه چې خلاص دي، که چېرې پوهنتون سره نړیوالې اړیکې نه وي، که چېرې یو پوهنتون سره پوهنتون کې آزاد فکر نه وي، د بحث او مباحثه فکر نه وي، که چېرې په پوهنتون کې ویره حاکمه وي، ویره طبیعي خبره د خلاقیت مخه نیسي، نو پوهنتون یا مکتب هم پرمختګ نه کوي. هغوی هم د هغه درې کلو مخکې په سویت په ټپه ولاړ دي. یعنی ذاتن هم مېرمن نه دي چې موږ صدمه ګوري، بس بلکې ټوله جامعه موږ په دې درې کلو کې له بده مرغه چې په ټپه ولاړ ده، بلکې په شا روان یو. یو خبره چې مخکې ما د شریعت او د قانون په حساب وکړه، افغانستان بیل اسلام او بیل افغانیت اصلا موجودیت ممکن سوال لاندې راسي. خو تاسو د جمهوریت اساسي قانون وګورئ، تر ټولو بهترین اساسي قانون په اوله ماده کې دا لیکل شوی دی چې هیڅ شاید اسلام د دین خلاف نه شي جوړېدای. تمام، بل هیڅ یعنی سوال نه پیدا کېږي طالبان بیا ووایي چې باقی ماده د اساسي قانون خلاف اسلام ده. یعنی که چېرې موږ مدني قانون خپل جوړ کو او اسلام سره د څه کوڅه اسلام سره مخالفت کوي یا په تضاد کوي، دغه یو قانون د انسان لپاره د شخص سبب کیږي، په مرکز سبب
کیږي. مننه ستاسو څخه کور ودان اندر صاحب، وخت مو کم دی، فقط په پیل کې سمو ته غوړیدون کې پښتنه کې تاسو اوریدلې وی ما خو نه داسې برداشت وکړو چې دوی ولی طالبان وای چې د نور مسلمانو هیوادونو په ځنګل توګه اشاره عربستان ته و ایران ته چې دوی د اسلام هغه منابع او سرچینی دي چې لږه ځای اسلام پیل شوی خو د سکرین کې چې حکمان البته د سکرین کې چې د اسلام خلاف دي او طالبان وایي چې دوی په ضد باندې جهاد روا ده کله ډوتر دا جواب کړی چې د دغه مسلې هدف څه ده چې طالبان داسې خبره کوي او په ټوله کې د بس یو لنډیز سره شریک کړئ مهرباني
یو خو طالبان د خپل ناوړو کړنو لپاره خلکو ته ډیر غلط استدلالات وړاندې کوي دوی همیشه داسې وایي کته ورته وایي چې اوس مثلا د انجینو دغه مکاتب په ټول اسلامي نړۍ ترته وایي ټول اسلامي نړۍ خو کافر ټول اسلامي نړۍ خو منافقین دي او ټول اسلامي نړۍ د اسلام نوم هم پکې دی او په داسې ټاپو په داسې ټاپې په باندې وایي چې اسلام مې وباس بس د سعودي هم دغه مسله بدر تر مخته کې دغه تیر وخت کوم کانسپټ کې سوې ده اوس د افرادو په کچه باندې ټولنې ټول مسلمان دي او د نظامونو په کچه باندې هم اسلامي نظامونه الته موجود دي سید ځین داسې اعمال بکیږي خو داسې نسی ویل چې د غټول نظام مرتد دی د غټول نظام کافر دی او د غټول نظام له دغه وتل دی دا طالبان اصلا خلکو ته داسې وایي چې یوازې اب طالبان په افغانستان کې یو اسلامي نظام راوړ جوړ کړی دی او نور ټول نړۍ سده هغه د کفر غلامان دی او یا له غوی نه ویریږي او د اسلامي واقعي نظام نس جوړول په دې خاطر باندې دغه استدلال کوي یو خبره مې بل هم کوله د ډاکټر صاحب په دغه کې مې ولې اضافه کوله هغه ولسی د کدا دقیقې احصایه واخستل چې څومره کتابونه اوس تولید کیږي یعنی دغه کم سوي دي په محتوا باندې خبره وسی اوس څه شی تولید کیږي تاسو اوس څه شی چاپ کیږي تاسو اوس وګورئ کی کتابونو محتوا ته د پلانکی پر صاحب صفاتونه او د پلانکی ترانه او د پلانکی اخونزاده صاحب صفاتونه او د پلانکی ولی صفاتونه اوسره دا خو د ټولنې دغه محتوا نه ده دا خو د واهماتو د خرافاتو خاطر ټولنه روانه کړی ده د یوازې په ټولنه کې د کتابونو یا د علم یا د پوهې د تولید او د چاپ او د پنځولو یوازې د ډیروالي خبره نه ده د کمیت خبره نه ده د کیفیت خبره هم ده تاسو اوس وګورئ چې طالبانو په دغه پیر کې د طالبانو په دغه درې کلن وخت کې چې دوی کابل قبضه کړی او راغلي دي په دغه کې څه کومه محتوا دغه سوي دراوتلې ده کومه محتوا پنځیدلې ده او په مجموع کې د انجینو د تعلیم په اړه باندې اغه کوم یو
اوریدن کې توخي صاحب یادونه وکړه
توخي صاحب وو السیزم په دې کې ورسره مخالف یم او پاینې حال کې د طالبانو ټول موقف تاییداو نه تاسو طالبانو موقف تاییدای به بده نه مخالف کیږي طالب معنا هم دا دی سی هغه په دنجنو د ذکر مخالفي دیغه بل لمړی فرمان هم په خزه باندې پیل کیږي او ورستای فرمان به هم په خزه باندې پای ته رسیږي د تاسو طالبانو دغه فرامینو ته وګوري داسې انګری لکه طالبانو سي امریکایانو سره یو خواته جګړه کوله له افغان دولت سره بل خواته جګړه کوله او له خزه وخت سره بل خواته جګړه کوله
فکر کوي کور ودان چې وخت کم ده او پاتې ورسېده فقط یو څو ثانیې لرول تاسو ډیر مننه په دې هیله چې یو ورځ روخانه او آباد افغانستان او ګورو لتاس دواړو قدر منو چراغلی پروگرام کې مور سره ګډون وکړه ل لیکوال او ژباړن ایساستانګزی او هم ترنګ ل لیکوال رحمت الله اندر څخه مننه تر بل پروگرام خي چاري خو
سان سان لګر زم شیرا یاد رښتې مړې اختر کې هاغه وخت بل او چې نکريزي په میوړي اختر کې لگر زم زان زان لگر زم سم دا ست څوک نو چې ځان تکړم نس دې اختر کې دا سي څوک نو چې ځان تکړم نس دې اختر کې هغه وخت بل و چې نکريزي بمېوړي اختر کې ځان سال ګرځو ځان سال ګر رشتے مڑے اختر کے ہاغ وقت بیل اوچھی خاطر کی